द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانوردون کو ډیور ریډیو ته یو اړبیا په خیر را لینې د توار وس کال 2015 د مې د میاشتې یو ډیر شمه نیټه دا وخت شوه دی په پاکستان کې د سحر اتنیمه افغانستان کې د سحر اته دلته په واشنگټن ډي سي کې د خالی ورځ د مې ډیر شمه نیټه او د شپې یو لسنیمه بجې شوه دی یو اړبیا تاسو پام را ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته په خیبر پختونخوا کې د ځايي حکومتونو د انتخاباتو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې را روان دي. تیر ورځ په انتخاباتو کې تشدد په پیښو کې و کسان وژل شوي او ګڼ نور جوبل شوي دي. اخوا د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د خونړۍ پیښې وروسته نن په ټوله صوبه کې د کار بندیز اعلان شوی. د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په صوبه کې د امنیت په سر د ټولو سیاسي پارټو ګډه غونډه یا آل پارټیز کانفرنس را بللو فیصلہ کړی دا. او فادین وای په شام کې حکومتي پوز د خالی پورز حلب صوبه باندې هلیکاپټرو په ذریعہ بیرل بمونه غورځولي چې پکې لګ تر لګا یو او یا کسان وجل شوی دي. اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته. په خیبر پختونخوا کې تیر ورځ ترسره شوی بلدیاتي انتخاباتو غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجې را روان دي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه په ګرد صوبه کې ترسره شوی بلدیاتي انتخاباتو کې تر دې دمه راغلو غیر سرکاري نتیجو کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف تر ټولو وړاندې، ورپسې آزاد امیدواران او بیا عوامي نېشنل پارټي، پسې جماعت اسلامي او نور سیاسي ګوندونه دي. خو دغه نتیجو لا په سرکاري توګه سپخله نه ده شوی. که څه هم د صوبې حکومت په انتخاباتو د انتخاباتو په محل د امنیت برابر ساتلو داوه کړی و، خو تیر ورځ د انتخاباتو په محل د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سیاسي کارکونکو ترمنځ جګړې شوې او د ډزو په پیښو کې و کسان وژل شوي دي. تیر ورځ د ډزو دغه پیښې په چارسدا، ډیره اسماعیل خان، ابټآباد او کوهاټ کې شوي. په صوبه کې د انتخاباتو په محل په بیلابیلو ضلعو کې خواوشا دېرش سره پولینګ سټېشنې زیاتې حساسې ګرځول شوې وې. د پاکستان کړکیچنې صوبې بلوچستان په مستونګ کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د وژل شوو دویش مسافرو د وژنو وروسته د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په ګرد صوبه کې د درې ورځو د ماتم اعلان کړی او نن به په ګرد صوبه کې کار بندیز وي. د صوبې اعلی وزیر په صوبه کې د امنیت په سر په را روانو څو ورځو کې د ټول ګوندیز کانفرنس یا ای پی سی را بللو اعلان هم کړی دی. دغه د بلوچستان صوبې صوبایي اسمبلی د مستونګ د پیښې پر ضد یو قرارداد منظور کړی او ټولو سیاسي ګوندونو دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې ده. په نایجیریا کې تندروا وسلوالې ډلې بوکو حرام د خالی په ورځ په مادوګورو کې په یو برید کې شپږش کسان وژلې دي. دغه پیښه یوه ورځ وروسته د هغې شوې ده چې دغلته د هیواد نوي صدر د سوګند دستوري شوي وي. په مادوګورو کې په یو جومات کې شوي ځانوژونکي حمله کې 43 کسان وژل شوي. د دغې حملې وروسته هم په دغه سیمه کې په کورونو راکټي بریدونه شوي دي چې پکې په درزنو کسان جوبل شوي. د نایجیریا نوي صدر محمدو یوهاري د جمعې په ورځ سوګند پورته کړی او د بوکو حرام ګوند د ختمولو ژمنه یې کړې ده. د امریکا له دفاع سکتر په چین باندې په سویلي سمندري سرحدونو کې د جزیرې جوړولو په سر سختې نیوکې کړي او زیاته کړې ده چې دغه ګام د نړیوالو اقدارو پر ضد دی. ښاغلی اشن کارټر د خالی په ورځ په سنگاپور کې د یوې وینا په محل ویلي چې د چین دغه ګامونه په سیمه کې شخړو له هوا ورکولی شي. ښاغلی کارټر زیاته کړې ده چې چین نږدې 800 هکټره سمندري سیمه کې جزیرې جوړوي. په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د ایران د خارجه وزیر جواد ظریف سره د خالی په ورځ په جنیوا کې ملاقات کړی، ایران یو وار بیا ژمنه کړې ده چې دوی به خارجي څارونکو ته د خپل هیواد د پوځي اډو یا ځایونو د څارنې اجازت نه ورکوي. د ایران د خبرو اترو د اټمي خبرو اترو لوی مارکچی عباس عراقچی ویلی دی چې د ملګرو ملتونو انسپکټرانو ته د ایران د پوځي تنصیباتو د سارنې او یا د ساینسدانانو نه د پښتنو اجازت د ایران او نړۍ د شپږو لویو طاقتونو ترمنځ خبرو اترو کې نه دی شامل. او په شام کې فعالینو ویلی دی چې د شام حکومتي هلیکاپټرو د خالی په ورځ د داعش تندروا ډلې په مضبوط مرکز الیپو کې بیریل بمونه غورځولې دي. د مطبوعاتو تر مخه په دغې حملو کې 1 اویا کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره عام خلک دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو ډلې چې په شام کې د تشدد په اړه معلومات راغونډوي ویلي، د خالی په ورځ په دغه بمبارۍ کې 1 کم 60 کسان وژل شوي چې زیاتره ولسي وګړي او سړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د ډیوه ریډیو دا خپرونې د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه نیخ په نیخ اوري. تازه او مهم خبرونه مو واورېدو. اوس مې پام راګرځو تفصیلي رپورټونو ته. خیبر پختونخوا کې تېر ورځ ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجې را روانې دي. د پاکستاني مطبوعاتو تر مخه په ګرده صوبه کې ترسره شوو دغه انتخاباتو کې تر دې دمه راغلو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف تر ټولو وړاندې، ورپسې آزاد امیدواران او بیا عوامي نېشنل پارټي او جماعت اسلامي دي. په صوبه کې په ځینو برخو کې پاکستان مسلم لیگ نون ډلې هم څوکۍ ګټلې دي. د تفصیل لپاره زو د ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد ته. اسلام الدین، په خیر رالی.
السلام علیکم، شیخ ډیر مهرباني.
اسلام الدین ساجد، یو خو که تازه سو معلومات تاسو سره وی د غیر سرکاري یا غیر حتمی چې کوم نتیجې دي وختي تاسو تفصیل راکړې هم، او دا مهم بیا په خبرو کې ماته وی چې دغه سرکاري نتیجې چې کوم دغه انتخاباتو تي هغه کله ورځي ډیر دي هغه کې اعلان کېدو کې په ورځي لګي، خو تاسو سره چې کوم غیر سرکاري نتیجې دي کې دغه لیک تفصیل زمونږ اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
جیسے واصل کی بیگا کی دے تو رشپا چونکہ دا کم دا سیاسی گندونو خلقو اغوی پشپی زیادر ایسا شوگی رکڑے وانو پدے و جا لاروس لا پاسی دلی ندی سہر چی دا زگا چی دا غطول تفصیلات چی ہم دا سیاسی گندونو سرور سروی خدا دے چی لکا زیادر زائین وس ہم دا چی دی چی دا غی نتیجی چی دی اگر آگلی ندی او سنگا چی ما تا سوران دے ویلیو چی پدے دا خارون پا مختلف برکو کی چی دے دا غا پولنگ دا دیر نا وقت پوری روانو بیا چونکہ پدے دے کی ودون دے زیاد شوی وو نو پاغه وجبانې داغه شمیره یا گینتی چې ونه هغه هم ډیر نا وخت پوری روانه وا نو په دغه وجبان دین داغه نتیجې چې دی هغه بیګا د شپې ډیر زیاتې ساري شوې وي. خو څنګه چې ماته سویری چې یسو زلې داسې دي چې هغه داغه پوزیشن واضح شوې ده چې مطلب الته کې کم کون چې دی هغه ته اکثریت الله سو شوې ده اوال ده کې هغه خپل د زلې حکومت جوړول شي. یو خو ماته بر ډیر خبره تاسو ته کړې وا بیا د څه ډیر نه خبره کړې وا چې باقي کې د جمهور اسلامي پوزیشن چې دی هغه بالکل واضح شوه دی اغوی په دې پوزیشن کې چې خپل حکومت تل جوړ کی. بیا دا شاندې کې په چترال کې چې دی نو د کچری جماعت اسلامي او جی یو ای دوانه یو بل سره اتحاد وکړي نو په هغه صورت کې چې دی نو دغه دوانه د حکومت جوړول شي. دغه رنګ په سواد کې چې دی نو د ای ان پی او د مسلم لیگ نون تر منځ د کچری خبره جوړیږي نو دغه دوانه د حکومت جوړول شي او دغه ندی او بیا تحریک انصاف سره مسلم لیگ نون یو ځای کیږي نو بیا دغه دوانه ګوندونه چې دی هغه په دغه کې د ځای یا مقامی حکومت جوړول شي. دغه چې تر اوسه پوری کمی نه کیږي مخه تر اغلی دي نو پاتې پاتې کې دغه دریمه نه جندونه دا وخت الته کې موجود دي او دوی تقریبا یو شانت کې څوکۍ چې دي هغه الته کې کتلې دي. لکه اوسه پوری اته څوکۍ چې دي هغه د تحریک انصاف سره دي، د غرنګ چې دي و د مسلم لیگ نون سره دي، او و چې دي هغه د عوامي نشتل ګوند سره ور سره دي. باقي چې کوم نتیجې دي هغه دغه څه کې لا پاتې دي وسر روان دي. بیا دا غیم رسوم ملکان ته کرا شو نو په ملکان کې په دې وخت کې چې کوم نتیجې مخې ته راغلي دي نو هغه کې اته څو کې چې کوم دي هغه د تحریک انصاف سره دي، دغه رنګې پنده چې دي هغه د جماعت اسلامي سره دي، او پنده چې دي نو هغه د پیپلز ګوند سره دي. د دې چې مردان ته لاندې راشو د مردان هغه خو لا تر اوسه پوره پوزیشن خو د دې کلیر نه دی، واضح نه دی. خو په مردان کې هم د تحریک انصاف او د عوامي نشتل ګوند ترمنځ چې دی نو برابر مقابله روانه ده. دغه چې اوسه پوری سمره نتیجې مخې ته راغلي دي نو هغه کې تقریبا تحریک انصاف کې دي نو هغه یو سیټ نیم کې دي نو هغه د عوامي نشتل ګوند نه مخ کې دي. بیا د پېښور په حق لمانځه تاسو وایم د پېښور داسې ده چې الته کې د ټول نزياتي څوکۍ په دې وخت کې د تحریک انصاف سره ورسره دي. په دویم نمبر باندې چې دی نو هغه عوامي نېشنل ګوند دی، او بیا په دریم نمبر باندې چې یو آی او جماعت اسلامي چې دی نو هغه را روان دي. نو دا خو لا تر دې دمه د دغه دغه نتیجې دي، خو د بیګا پوری مطلب تاسو واده کې سهار وي او زمونږ و ماښام دي، دغه پوری به دا صورتحال یا د پوزیشن چې دی دا به کافي حد پورې کلیئر شوی وي، او د زیاتره ضلعو نتیجې چې دي هغه به مخې ته راغلي وي. نو بیا به دې باندې مونږ خبرې کولی شو چې په دې سیمو کې یا په دې ضلعو کې د کمې یو ګوند ټول نه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړي دي، او کمې یو ګوند په دې پوزیشن کې دی چې هغه به په دغه ضلعو کې خپل حکومت چې دی هغه به جوړوي.
اسلام الدین ساجد، پاکستانی مطبوعات او په سوشل میډیا باندې اوس دا یو خبر تازه خبر شری دو چې په نوخار کې چرته د پاکستان تحریک انصاف کسانو غیبا سټونه ګټلې وی جلسه کې د پاکی ډز شوی دی، او تن په کې منډه یو خردا وای چې د غړز بیګا شوی دی که سهار شوی دی، او بیا مطبوعات وای چې د اومینیشنل پارټي چې کوم په خوانه د اطلاعات وزیر مې افتخار حسین هغه هم پولیسو نیولې ده. دغه کې لږ تفصیل وی لن شانت حال زمونږ اوردونکو ته وړاندې کړئ.
جی بالکل، دا بیگا سل کی جکلا د شپې نا وخت تیم کې دغه د میا افتخار د سیمې چې کوم یو سټیټو یا څوکۍ وا دا غې د ګټ نه رسو طریقې حساب الکانو دغه د جلوس استلې وو، او پاره کې بیا د کې د دز یو پیغام مخې ته راغلی وو. پاره کې د طریقې حساب یو الګ حجیب الله نومې وو، هغه په دغه کې لګیدل هغه ملډې دا غ الکدار چې دینو هغه د عوامي نشتل کون چې کوم مرکزی سکتر دی میا افتخار حسین، نو داغه او داغه د سکیورټی ګارد خلاف چې دینو مقدمه درج کړې ده، دغه د قتل مقدمه ده، او داغه هغه مقدمه پر را کې چې پولیسو میا افتخار حسین دی وخت نیولې دی، او هغه چې دی نو د پولیس په تحویل کې دی، او د پولیس سره لږه شپه وړاندې چې دما کوم خبره کېده نو هغوی خو د تفصیل خودلو نه ډډه کوله، خو صرف دا وی چې د دغه حبیب الله کوم پلار دی نو هغه د اف آی آر د میا افتخار حسین او د هغه د سکیورټی ګارډ خلاف درج کړی دی، او په دغه کیس کې دی نو دوی میا افتخار حسین په نوخار کې نیولې دی.
ډیره ډیره مننه اسلام الدین ساجد، ډیره مهرباني ستاسو. وایس اف امریکا ڈیبو ریڈیو اسلام الدین ساجد نمو تفصیل واور د قدر مردوں کو یہ والے پہ وایو چھ دا غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجی دی د سرکاری نتیجو لپاره با لگ انتظار کول وی سنگ چغه خپل خبرو کی وی چھ زن سم کلا و سم ووٹنگ چکم دے شوی دے خو نتیجی نند اعلان شوی، او دغه نتیجی به اعلی اعلان کی چکم کلا د ټول صوبے د ټول سمو چکم انتخابات تی اٹھن شوی دی اغا وشمار علی شیو داغی ورستو چکم چاروا کی دی اغا اعلانو کی وزو بلوچستان تا دا پاکستان کڑ کے چنی سوی بلوچستان پر مستون کے دا نمالوم وصلہ والو پر دزو کے دا وجل شو دویش مسافرو دا وجن ورستو نن با پر گرد صبح کے کار بندیز بی قدر منر دن کو دا بلوچستان صبح صبحی سملی دا مستون دا پیخ پر زد دا تیرش پیو قرارداد هم منظر کرده دا اٹھول سیاسی گندونو دا دغا پیخ پر سخت و ٹکو کے غندن کرده دا نور تفصیل دا ریوریڈیو خبریال حمید سمسور په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د پوز احمد څنګه وی چې د بلوچستان د مستونګ د پیښ وروسته په کوټه کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره په صدرن کمانډ هډ کوارټر کې د میجر جنرال اظهر نوید خان په مشرۍ کې د لوړی کچې غونډه وسوله. په دې کې د بلوچستان د پولیسو انسپکټر جنرال محمد املیش، مرستیال آی جی، د کوټ کمشنر او یو شمیر پوجي مامورینو ګډون درلودي. په دغه غونډه کې ویل سوی دي چې د مستون په پیښه کې ککنی ډلی د بارنۍ حیوادو پر تکلار باندې روان دي. پریکړه سوی ده چې جنایتکاران به هرو مرو نیسي د قانون و منګولو ته به سپاري. د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې هم په مستون کې د کټکوچې په سیمه کې د 22 وجلسو کسانو غندنه وسوله. دوی په یو خپل باندې پریکړه لیک هم منظور کړی. صوبایي اسمبلی وویل چې دا د پښتنو او د بلوچستانو ترمنځ یو ستره دسیسه ده. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ وویل چې په دغه پیښه کې د وژل شوو کسانو له کورنۍ سره به زیاته مالی مرسته کوي. سیاسي ګوندونو هم د دغه پیښې په کلکه باندې غندنه کړې ده. د بی ان پی منګل اغا حسن وویل
معصوم بیګنا بیکسور خلک دا ټارګټ کیدینګ د انتهایی بزدلانه اقدام دی، او موږ دغه شرمزمه کو موږ دغه کې دغه ډیر ساتیج دی چې موږ خلک ته به هم دستوګیبان کې دهشتګردي کترو غرضګری ټارګټ کړي موږ نه منو.
د جمعیت پی جنرال سکتر اسکندر ایډوکیټ په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې وویل
مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کا یہ واویلا بلوچستان میں امن و امان قتل و غارت گری میں بیرونی قوتیں ہی اندرونی تقریبی عناصر کے ساتھ ملوث ہیں اور نہ ہی ارباب اقتدار بلوچستان کے عوام کے خون ناحق سے صرف یہ کہہ کر گلو خلاصی کر سکتے ہیں کہ بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، کیونکہ ریاست اور اس کے عوام کو بیرونی اور اندرونی تمام تقریبی عناصر سے محفوظ رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے.
صوبائی او مرکزی حکومت دا خبر کوي چې خارجي هیوادونه په دې کې ککړ دي او دلته له ورانکارانو سره هغه ملګری دي. واکداران په دې باندې نسی خلاصېدلی. دوی به د بلوچستان د خلکو ناحقه وینه یوازې دوی بری الزمه نسي کېدلی. د ریاست دا ذمهواري ده چې دلته د ولسي خلکو تحفظ د بارانیانو سره سره دلته د موجودو ښه تحفظ ورکړي.
دا ڈی ریڈیو دا اوس هم ځنې نړیوالو رپورټونو ته ستاسو پام راګرځو. په شام کې فعالینو ویلي دي چې د شام حکومتي هلیکاپټرو د خالی په ورځ د داعش تون راوډلې په مضبوط مرکز الیپو کې بیرل بمونو حملې کړې دي او د مطبوعاتو تر مخه په دغه حملو کې یو اویا کسان وژل شوي دي چې پکې یو کم شپېته عام خلک دي. نور تفصیل د وایس اف امریکا د یو شمېر رپورټونو په خلاصه کې زموږ همکاره ماوی چلی وړاندې کوي.
د شام حکومتي پوز د خالی پورس د تندلار ډلې داعش کنټرول لاندې علی پوخار باندې هلیکاپټرونه بیرل بمونه غورځولې دي چې لکبلې یو افیاتنان وژلې شوي چې زیاتره پکې عاملکیان وو او ګڼ شمېر نور شوبل دي. په برتانیې کې د شامي ولس د حقونو د تحفظ ادارې سیرین ابزرویټری چې د خپلو کارکنانو نیټورک په ذریعه په شام کې د تشدد د پیښو رپورټونه تیاروي ویلي دي چې یو کم شپېته تنان وژلې شوي دي چې زیاتره پکې نارینه وو او داسې یې سرګندېږي چې د وژلې شوو په شمېر کې به اضافه وشي ځکه چې د ځینو ژوبلو حالت ډېر نازک دی. او دا تنان هغه وخت وژلې شو چې کله سوکل حال نومې کلي په یو مصروف مارکیټ کې او د حلب مضافاتي سیمې الباب باندې هوایي حملې ترسره شوې او هم حلب کې د تندلارو کنټرول لاندې شوار سیمه په مضافاتو کې شوې یوې چاودنې کې 12 تنان وژلې شوې دي چې د زیاتره تعلق هم د یوې کورنۍ سره وو. شام لپاره د ملګري ملتونو خصوصي استاد استفان ډی مستورا ویلي دي چې په عامه آبادۍ باندې شوې بمباری د سخت نړیواله غندنه وشي او زیاته کړې ده چې دا خبره بیخي د قبول وړ نه ده چې د شام هوایي پوز د هم په خپلې سیمې بې درېغه بریدونه ترسره کړي او زیاته کړې چې د بیرل بمونو استعمال دی باید ودرول شي. په یو ټویټر پیغام کې داعش په الباب ترسره کړې شوې حملې تصدیق کړې دي او دې ته د شامي پوز لخوا یو تباکون قتل عام ویلي دي. پینی حال کې داعش تندرو وډلی کوردی اکثریتی حسکا خار کې 2000 مرګي بریدونه ترسره کړي چې نخې شامی حکومتي عسكر وو. امریکا او د دې اتحادیانو ویل دي چې دوی جمعه او خالی پورس د داعش په مرکزونو هوایي بریدونه ترسره کول جاری ساتلی وو او په عراق کې د دوی شپاړس هدفونه او شپږ په شام کې پنخه کړي دي. پوځي کمانډ ویل دي چې دوی بمبار جنگي جازونه او ډرون د داعش د وسلو ذخیره او د کمانډ مرکزونو په نخه کولو لپاره پر ځای کړی دي. د امریکای مرکزی کمانډ اعلان کړی دی چې د دوی دوه چارواکو په وروستیو ورځو کې د شام حکومت مخالفه او ولسی مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او په شام کې د داعش یاغیانو پر ضد جګړه کوونکي عسکرو تربیه کولو لپاره او دوی ته سازو سامان ورکولو لپاره روان امریکایي هڅو پاک لیور سره خبرې کړي. تیرونه سیرین ابزرویټری ویلي وو چې امریکا او د دې اتحادي ځواکونو په هوایي حملو کې 2000 خلک وژلي دي چې د زیاتره تعلق پکې د تندرو تنظیم داعش سره وو. په شام کې څلور کاله وړاندې شروع کېدونکې خانه جنگې کې اوس پورې 2 لکو نه زیات تنان وژلي شوي دي او 1 کروڑ نه زیات په کډې کولو مجبور شوي دي.
د امریکا دفاع سکتر په چین باندې په سویلي سمندري سرحدونو کې د جزیرو په جوړولو سخت نیوکې کړي او زیاته کړې ده چې دغه ګام د نړیوالو اقدارو پر ضد دی. ښاغلی اشن کارټر د خالی په ورځ په سنگاپور کې دغه خبرې د یوې وینا په مهال کړي. تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې زموږ همکار کلیم افضل وړاندې کوي.
د امریکې دفاع وزیر اشن کارټر د یو تقریر په وخت ویلي د چین سمندري داوو او کاروانو لوجې د غلط فهمو او د لانجو یره او خطر ډېر زیات شوی دی. نوموړي په خپلو خبرو کې د حساب کتاب تر مخه وویل چې چین 800 هکټره یعنی 2000 اکړه رقبه د نیولو دعوه کوي، کما چې په سویلي د چین په سمندر کې د نورو ټولو فریقو هیوادونو د داوو یا برخو ټولو سیوا ده او دا ټوله رقبه یې په تیرو 300 میاشتو کې نیولې. د امریکې دفاع وزیر وایي چې د ځمکې د نیولو کار دی د ټولو فریقو لخوا باید چې په فوري توګه ودرول شي. مونږ په لانجمن او په متنازع سیمو کې د پوځي موجودګۍ د غزولو هم مخالفت کوو. مونږ ټول خبر یو چې د سویلي چین سمندر د تنازع پوځي حل نشي راوته. د امریکې دفاع وزیر اشتن کارټر دا خبره هم چین ته سپینه کړه چې امریکا د چین لخوا خپلو نیولو سیمو نه چار چاپیره د 2 کیلومتر حد بندي هم نه مني.
After all, turning an underwater rock into an airfield simply does not afford the rights of sovereignty.
د امریکې دفاع وزیر وایي په اوبو کې دننه موجوده د کانو او غټانو ځمکه په خپل هوایي حدونو کې بدلول ګینې دا اختیار چین ته نه ورکوي چې په نړیوالو هوایي حدودو او په سمندري تجارتي حدونو باندې پابندي ولګوي. په نږدو یو څو اونو کې چین لخوا د امریکې هوایي جازونو په لانجمنو جزیرو باندې د پرواز سخت ناخوښي او عکس العمل مخې ته راغلی. د چین یو پوځي چارواکي کرنل ژاو د امنیت په هکله جوړې یوې غونډې په مهال وویل چې د امریکې دفاع وزیر بیان بیخي بے بنیاد او غیر تعمیری دے.
The freedom of navigation in the South China Sea is not at all an issue.
دی وای چې په سویلی چینایي سمندر کې د گشت او د نقل او حرکت کولو هیڅ قسمه مسله موجوده نه ده، ولې چې دوی د چا هم ازادي نه دا غیزمن کړي. د امریکې د دفاع وزیر د خبري غونډې رستو دغلته موجود د امریکې نورو قانون جوړونکو هم د خپلو خیالاتو سرګندونه وکړه. د اریزونا ریاست سینیټر جان میکین په دې موقع وویل
وی بلیو دټ وات Secretary Carter said today was very important. Now
we want to see زمون په فکر کما خبره دفاع وزیر اشتن کارټر وکړه نو دا ډیره مهمه خبره ده. اوس په مونږ غواړو چې د دفاع وزیر دغه خبره او تاثیرات دی عملی شکل واخلي. د امریکای دفاع ادارې چارواکو دا خبره کړې چې استخباراتي عکسونو کې معلومه شوه چې په سویلي سمندر کې جوړې د چین مصنوعي جزیرو باندې د چین پوز لخوا جنگي سازو سامان اخوده کیږي، په داسې حال چې د چین دغه پوځي وسله امریکې لپاره یا د امریکایي سمندري جازونو لپاره څه قسمه خطر نه جوړیږي. خو دغلته د ویتنام هم ځینې جزیرې موجوده دي چې دغه وسلې په حد او په شش کې راځي.
امریکی او د غربی نړۍ په مطبوعاتي میډیا کې نن سبا چاپ کیدونکو تجزیاتي او واقعیاتي رپورټونو نه معلومیږي چې د سعودي عرب او د امریکې ترمنځ تعلقات هغه شان خواږه او ګرم نه دي پاتې کوم چې د تیرو 500 کالو راسي وو، ځکه چې په شام کې او ورپسې اوس په یمن کې په انخطو جنگونو کې د سعودي عرب او د امریکې کردار د یو بل پر ضد ګڼل کیږي. د سعودي عرب په سوسو کرتا د ویناګانو باوجود د امریکې حکومت په شام کې نیغ په نیغه د فوجي مداخلت ځینې ځان ژغورلی ساتلی دی. دغه شان په یمن کې د حوثی یاغیانو د راپورته کېدو وروسته سعودي عرب د خپل تل عمري اتحادي امریکې نه د یمن په جنگ کې د سعودي عرب د پوره پوره لاس امداد کولو تمه لرله، خو امریکا یمن کې هم د سعودي عرب په امیدونو پوره اونه خطا. د شام او د یمن د جنگونو نه علاوه سعودي عرب ایران سره په اټومي لوزنامه کولو او دا شان ایران سره د تعلقاتو په سمولو هم د امریکې نه سخت ګیلمن دی. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې د امریکې او د سعودي عرب د دوستۍ او تعلقاتو په حواله د نامتو لیکوال کالبرت کینګ یو تفصیلي معلوماتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته سعودي عرب اوس نور د امریکې دوست نه دی پاتې. د مضمون په شروع کې د سعودي عرب د مخبرای د پخوانی مشر د شهزاده ترکی الفیصل د دې بیان حواله ورکړې شوې ده. په کوم کې چې شهزاده ترکی الفیصل ویلي دي چې سعودي عرب په عرب نړۍ کې تر 500 کال پورې د امریکې یو ډیر بہترین دوست وو. مضمون نگار کالبرت کینګ د شہزادہ ترکی الفیصل په بیان کې دا الفاظ په خصوصي طور سره په ګوته کړی دي چې سعودي عرب تر 500 کال پورې د امریکای بهترین دوست وو، یعنی چری وو اوس نه دی. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې زیاتوي چې د سعودي عرب او د امریکای زړونه په کال 1903 کې مصر او شام سره د اسرائیل په جنگ کې د امریکای د اسرائیل د ټینګې مرستې کولو له سببه خیرن شوي وو او په دې وجه سعودي عرب په امریکای د تیلو بندیز لګولی وو. دې په ورپسی سعودی عرب د تیلو نرخ سلور چند زیات کو د سله سبب چې د امریکای معیشت لوی ډس خړلې وو. خو سعودي شاهی خاندان د سعودی عرب په دې عمل د یوې لازی د پاره هم خپېمنګنی قدرې ښکارانه کا. مضمون نگار په خپل مضمون کې د سعودي عرب د تیلو د اربونو ډالرو د آمدن د سعودي عرب دننه د هوایی اډو سړکونو جرنیلی لارو اسپیتالونو سکولونو او د اوټلونو په جوړولو د خرچ کېدو نه علاوه په مذهبي خیراتي ادارو او د مذهبي مدرسو په جوړولو د خرچ کولو هم تنقیدی ذکر کړی دی، ځکه چې دا هم د سعودي عرب د تیلو په آمدن جوړې د وهابي مسلک اسلامي مدرسې وي چې د القاعده غوندې د جنګیالي ګوند د جوړولو سبب جوړې شوې دي، کوم چې تر نن ورځې پورې د کې د دشمنی بیرغ جگ ساتلې ده. د سعودي عرب د دې اربونو ډالرو په آمدن کې د سعودي عرب د خزو د سپیرو ورځو د ختمولو او د عیسایانو او یهودیانو خلاف سعودي عرب کې د اور لګونکو تعلیماتو د قابو ساتلو لپاره یوه کوړی قدرې هم خرچ نشوه. مضمون نگار کالبرت کنگ خپل مضمون کې زیاتای چې دا هم د سعودي عرب د تیلو آمدنو چې په افغانستان کې په طالبان راپورته کړی شول او دومره مضبوط کړی شول چې په کال 1989 نیوي کې کابل کې خپل حکومت جوړ کو. واشنگټن پوسټ د خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی، نن چې سعودي عرب په کومه سخت دجاله کې گیر دی، دا د امریکې د لاسنه ولې د خپلو کړو د لاسه گیر دی، ځکه چې په ګرد نړۍ کې د اسلامي تحریکونو شاته هم سعودي عرب دی او ایران سره هم شیا سنی په عنوان مشرق وسطا کې د جنگ حالات پیدا کړی دي. تر سوچ د امریکای تعلق دی، نو په هر دور کې د سعودي عرب لخوا امریکای له د تیلو په زورونه ورکولو امریکایان اوس راویښ شوي دي او د تیلو خپل پیداوار دومره حتی رسولې دي چې امریکا نوره د سعودي عرب محتاج نه ده پاتې. د روس حکومت یو ځل بیا په روس کې د اولسي معاشرې او د دوی د حقونو د راغونډولو عمل ته لاس اچولی دی. ماسکاو د یو نوي منظور کړي قانون تر مخې د استغاثي سرکاري چارواکو ته اختیارات ورکړي دي چې د قانون د الفاظو مطابق د هغو ناخوښه خارجي یا نړیوالو تنظیمونو په سرګرمو باندې بندیزونه ولګي، کمی چې د مملکت په نز قامی سلامتیا او آئینی نظام ته یا د روس د مملکت د بنیادی اقدارو دپاره خطرې جوړې شوې دي. دا د منظور کړی شوي نوي قانون یو غیر واضح تشریح ده او په دې د عمل درآمد تر مخې د مختلفو غیر سرکاري تنظیمونو یعنی د این جی اوز کارونه په ټپه ودرېدی شي. د رای خیال د ازادۍ لپاره خطره ده او بشري حقونه هم د خطر سره مخ کړي دي. د بشري حقونو د پاره د امینیسټي انټرنیشنل او د هیومن رائټس واچ غونډې کارکوونکي غیر سرکاري تنظیمونه دا نوی قانون په روس کې د اولسي معاشرې د حقونو د راغونډولو په لوري د کیدونکو ظالمانه اقداماتو یو برخه ګڼي. په کال 2012 کې منظور کړی شوی یو بل قانون کې په روس کې کارکوونکي داسې ګوند باندې چې د خارج نه ورته مالي امداد ورکول کیږي دا لازمه کړی شوې ده چې هغه د خپل نوم د خارجي ایجنټ په الفاظو اندراجو کی، کم چې په روس کې د جاسوس د ټکی مان لري. د امریکې د خارجه چارو د محکمې نائب زنانه ویانی میری هارف خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په نوي منظور شوی قانون ډیره دلګیره ده. دی دا خبره په ګوته کړې ده چې د ناخوښه خارجي یا بین الاقوامي تنظیمونو په سرګرمو د بندیز لګولو نه علاوه په دې قانون کې دې قسمه تنظیمونو سره مرسته ملګرتیا هم یو جرم ګرځولی شوی دی. میرمن میری هارف پل تحریری بیان کې دا هم ویلی دي امریکې سره فکر دی چې د دې نوي قانون تر مخې به روس کې د اولسي معاشرې کار نور هم راغونډ کړی شي او دا قانون یقینا چې د آزادو اوازونو د بندولو او د روس د خلکو د نوري دنیا نه د ځان له ساتلو شعوري اقدامات دي. میرمن میری هاف د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې امریکا په روس کې په آزاده میډیا اولسي معاشره د کم شمیره فرقو په ډلو او سیاسي مخالفینو باندې ورسپځیاتی لګیدونکو بندیزونو ډیره فکرمند ده. د روس خلک لکه د نورو ټولو خلکو په شان د یو داسې حکومت مستحق دي چې د آزادو خیالاتو مرسته کوي، صفا سوترا او داسې یو حکومت وي چې دوی تینه تپوس کولی شي، د قانون تر مخې ورسره مساوي سلوک کیږي او د انتقام د ویرې بغیر د خپلو حقونو غوښتنه کولی شي. موږ د روس حکومت ته په کلکه سره وایو چې په خپلو بین الاقوامي لوزنامو ودرېږي، خپلې ذمهواری پوره کړي، د رای خیال او په امنناکه ډول د خلکو یو ځای ته د راغونډېدو او د قانون د بالادستۍ خاطر وساتي.
قدر منردن کو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا خبرونم په دې ځای پای ته رسې د ټیکنیکل مسلې له وجې موږ تاسو ته خبرونه هغه شان په خیر کې وړاندې نه کړې شوې څنګه چې په عام توګه موږ وړاندې کوو قدر منردن کو زموږ د دې خبرونه ورستو په تاسو ته مشال ریډیو خبرونه اوري ټیکنیکل لخته موږ سره په دې خبرونه کې پروډوسر و محمد شلیل انجنیر و مستر میگنس دا هم مننه کوم زو شیب زاده سره د خپل ټول ټیم تاسو نه غواړم اجازه خا ورځ مناسب شه ته لوی لا پامان